د ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه د سرټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د نابوري تحریک په قومي اسمبلی کې وړاندې کړل شوې او سپیکر د اسمبلی غونډه تر یو دیرشم مارچ ځنډولې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد د نابوري په تحریک په کار د قومي اسمبلی اصول دوه او یا رایو برابرولو لپاره واکمنه او مخالف ګوندونو د وړو سیاسي ډلو سره خبرې اترې روانې دي او د پنجاب لپاره واکمنه ډلې د مسلم لیگ قاب پرویز الهي نوم غوره کړی. ملګرو ملتونو د طالبانو لخوا د جنکو سکولونو د تړلو په پریکړه فکرمندي څرګند کړي او دغه پریکړه بیرته د اخستو غوښتنه یې کړې. او د یوکراین او روس ترمنځ د سولې خبرو اترو نوې مرحله شروع کېدونه وړاندې د یوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي ویلي دي چې د خپل ملک خپلواکي او سیمه ییز یووالی په ځای ساتل یې اولنۍ ترجیح ده او دا چې د څه قسم وروستوالی بغیر په خپل ملک کې امن غواړي. قدرمن اوریدونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکه او ری مونږ سره اوسئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه مشفق مند او وایس اف امریکا ډیوا ټی وی دی نن د ګول ورځ د کال 2022 مارچ د 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې 9 نیمه او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. د ډیوا ټی وی په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکه وړاندې کوو. لومړی راځو د پاکستان سرخر اسلام آباد ته، چرته چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد باندې قومي اسمبلی کې د نابوري تحریک جمع کړی شوې او سپیکر د دغه تحریک د جمع کولو وروسته د اسمبلی غونډه د رواني میاشتې 1.5 منټې پورې ځنډولې. په دغه د اسلام آباد څخه د لیبرالي خبريال اورنځ خان نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
اده وخت مونږ د پاکستان قومي اسمبلی کې ولاړو. سو شیبه وړاندې د مخالفو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ پریکړه باندې ووټینګ لپاره ورس ټاکل شوې ده. د وخت مونږ سره خبريال رشید صافی هم موجود دی، دوی نه نور حال د سیشن اخلو. صافی صاحب ډېر مننه وایس اف امریکا ته وخرا کولو. زموږ کتونکو ته او اوریدونکو ته د سیشن نور حال تاسو لګ وړاندې کوي.
مننه اورنګزیب صاحب. بالکل نن ډېر د پاکستان تاریخ د پارلماني تاریخ ډېر مهم ورځ وو او د اپوزیشن لیډر میا شهباز شریف لګه شهباز وړاندې په قومي اسمبلی کې تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب خلاف پیش کړی دی او کم چې د اپوزیشن نمبر کم چاغي داوا کوله چې دا ټول اپوزیشن یو موټی شوی دی، یعنی یو سل یو شپته اراکین دی داغي هغه په ودریدل او دغه تحریک د پیش کولو حمایت کو سپیکر چې کومو دا وخت نن چې ډیپټی سپیکر قاسم سوری په صدارت کې د اجلاس او هغه د عین د آرټیکل 15 سل لاندې چې کوم دی نو اپوزیشن ته دغه تحریک پیش کولو اجازه ورکړه. او څنګه چې تاسو پیلم کې دا چې سبا د منګل پور عموما چې قومی اسمبلی کې پرایویټ ممبر ډے وی نو د هغې د پاره سپیشل پرمیشن اسمبلی ورک او دا غیر معمولی حالات تین سبا او پرایویټ ممبر ډے نه وی او بیا د بوت پرز باندې د پریپریشن د پاره دا ډیر مهم یو قانون سازی دا او د اپوزیشن خپل داوی وی دا غی دغه داوی د چي یو سل دوش پته چې کم فګر پکار دی د عمران خان صاحب د سوکې د لرکولو لپاره ناغي وی چې دا یو سل دوش پته چې کم دی دا یو شپته سر دا وخت موجود علي وزیر تاسو په لم کې د چاغه په جیل کې دی او یو ممبر چې کو هغه د بیماری د وجې هغه نن نه دی د اپوزیشن هغه اجلاس کې شریک شوی نه دی. په بل طرف ته د حکومت دغه داوا ده چې اپوزیشن دغه یو سل دوش پته نمبر چې کم دی به دستور هغه نشي پوره کوي.
رشید صاحب دا وایي چې نن د حکومتي غړو اعتماد ډیر زیات ښکارې دوړ پر اعتماد او بل خو د مخالف ګوندونو غړي چې کوم ایسر مون خبرې شوی دا هم دا داوا کوي چې دا پریکړه به وزیر اعظم پر ضد کامیاب کیږي. تاسو ایز انالیس سړن کار څه ګوره چې راتلونکي ورځو کې د چا طرف بدرون وي؟
بالکل دا کو په نمبرز گیم باندې مون خبرو کو نو به دستور د حکومت سره چې کم حمایتیان دي کو سو پورې چې کم د حکومت اتحادیان دي اغي خپل واضح موقف نه خو دي او اپوزیشن تر دې دمه پورې کوشش کوي چې د کم اتحادیان دي په خصوصي توګه باندې مسلم لیگ قاف او د غشان باب پارټي دا بیانور چې کم د حکومت اتحادیان دي ان کیو ام دي چې سو پورې اغي خپل موقف نی واضح کړي نو تر هغه دمه پوری د حکومت دغه داوا صحیح کاری بظاهره. خو بل طرف ته د اپوزیشن دغه داوی دی چې داغي سره د یو سل دوش پیتو په زیبانه تقریبا 200 اراکین دي. نو د جمعرات پر ورځ باندې ما د زیارت پر ورځ باندې ودا ټوله خبره په ډاګه شي. خدا و خوم د حکومت سره چې کوم عمران خان صاحب خو پرون چې کوم جلسه دلته په پریډ گراوند کې کړو پاغي کې خو سرپرایز ور نکو. خو دا و خوش به دستور اغا د پاکستان چیف ایگزیکٹیو دی د هغه سره بیا هم بلا اختیارات دی. دا خبره اوس کیږي چې کی دي شي چې مسلم لیگ قاف تا د پنجاب حکومت ور کړی نو کچاري دغه موو واغی واغستو نو په دغه صورت کې بیا اپوزیشن تبا ډیر ګران وی چې تحریک عدم اعتماد چې کوم د زیارت پر ورځ باندې پاغي باندې ووټینګ دی چې بیا یو سل دوش پېته کسان پورا کی.
ډیر مننه رشید صاحب تاسو ډیر تفصیل سره خبر وکړي. د پاکستان تاریخ کې ډومبي ځل باندې کال 1900 حکم نوی دا وخت وزیر اعظم بنظیر بټو پر ضد مخالفو ګوندونو د بے باورۍ پریکړه جمع کړې وه او بیا وروستو کال 2006 وزیر اعظم شوکت عزیز پر ضد هم داسې یو پریکړه مخې ته راغلې وه خو دواړه پریکړې ناکام شوې وې. وقار احمد سره اورنګزیب خان, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
د پاکستان وزیر اعظم پر ضد ناباوری تحریک د کامیابولو لپاره به مخالفه ډلو ته 122 رائے پکار وی او حکومت ته دغه ناباوری تحریک مخه نیولو لپاره هم 122 رائے پکار وی. دا وخت د دواړو لخوا د نورو وړو سیاسي ډلو سره حالې ځلې روانې دي. خبره ترې کیږي چې خپل ځان ته په قومي اسمبلی کې په دغه تحریک باندې رائے زیاتې کی یا برابر کی. د حکومت لخوا دا وخت خبرې ترې د ایم کیو ایم متحده قومي مومنټ سره شوې دي او د وخت په اسلام آباد کې هغه دوام لري. بلخ مخالفه ډلو هم خبرې ترې کړې دي د نورو وړو سیاسي ډلو سره چې پکې د بلوچستان نېشنل پارټي هم د اپوزیشن یا د مخالفه ډلو سره ملګري شوي. په دغه باندې نور تفصیل لپاره زمونږ په اسلام آباد کې خبریال پیر ولایت شاه صاحب د وخت مو سره ملګري دغه سره په دغه موضوع خبرې کوو. پیر صاحب په خیر اغلې ستړي مشوي. مننه ستاسي پیر ولایت شاه صاحب. دا وخت د اپوزیشن غړو څه شی به وړاندې خبري کانفرنس هم کړی دی که د هغې حال راکوي او هغوی څه وایي چې ګنې دوی سره د ناباورۍ تحریک کامیابولو دپاره رای برابر شوي او که نه؟
اشفاق صاحب, یو سل دوا ویا تاسو ذکر کو اپوزیشن ته ضرورت ته چې دا بے باوری تحریک کامیاب کی. نن چې کله دا تحریک روان دی کو اپوزیشن او سپیکر شمیرو کړ, یو سل یو شپه ته غړي خو په دغه موقع موجود او بیا نن ماسختن په اسلام آباد کې بلوچستان عوامي پارټي چې دا پارټي باره کې عام تاثر دا دی چې دا پاکستان فوجي اسټابلیشمنت جوړ کړی دی او دا غي پارټي د بلوچستان اعلی وزیر هم دغه پارټۍ دی او د سنیټ چیئرمین هم صادق سنجرانی باب پارټۍ چې کوم خالد مکسی دی پارلماني مشر, هغه د اپوزیشن مشرانو سره د شهباز شریف او بلاول بټو سره په یو ځای پرس کانفرنس کړی دی اسلام آباد کې او هغه هم دا اعلان وکړ شهباز شریف, بلکې دا دعوه کړل چې د باب ګوند 500 غړو کې سلور غړي به دي ترازی. نو دغه شمیرو ته بیا موږ ګورو نو دا وخت دی دا اپوزیشن شمیری چې دي چې ځان له اپوزیشن دي هغه یو سل اوه شپېته ته خو رسیدلی دي او دا د هغې نه علاوه دي د هغه خلکو نه علاوه چې کوم د پی ټی آی نه منحرف شوي دي او د پی ټی آی په ټکټ کامیاب شو اوس د هغې پته نه لګي چې هغې به پی ټی آی له ووټ ورکوي او کنه به ورکوي. یو خو د اپوزیشن طرف ته وګورو نو دا اپوزیشن ته یو کامیابی ملاو شوي ده. خو دې سره اشفاق صاحب حکومت ته نن یو کامیابی ملاو شوه او د اتم مارش را حاصل کړل داسې چې دا بے باوری تحریک وړاندې کړی دی اپوزیشن ګوندونو. دا حکومت چې کوم درې لوی اتحادي جماعتونه دي په هغې کې یو لوی اتحادي جماعت پی ایم ایل کیو او نن په لومړي ځل باندې دا حکومت سره چې کوم دی نو لوزنامه شو د هغې له لارې دا وټاکلې شوه چې پنجاب کې به وزیر اعلی د پی ایم ایل کیو پرویز الهی وي او هلته کې پی ټی آی چې کوم وزیر اعلی او عثمان روزدار هغه استعفا ورکړه. نو حکومت ته یو کامیابی ملاو شو, یو کامیابی چې دا هغه اپوزیشن ته ملاو شو. اوس دا وخت چې موږ خبرې کوو نو د حکومت دی پلاوی د بل اتحادي جماعت ایم کیو ایم سره خبر روان دي او تبه دا چې ایم کیو ایم به هم حکومت طرف ته لاړ شي. خو د هر څه باوجود اپوزیشن والدا دا وکړي چې دې سره ډېر زیات شمیرې دي. یو سل دوا وی هغه وی خډيره معمولی خبره ده. هغه دا دعوی کوي د اپوزیشن مشران چې زموږ شمیرې د یو سل نوي تر رسیدلې دي. نو دا یو خبر ده چې داوی د اپوزیشن د طرف نه دا کیږي اول ته حکومت خپل بند تړلې وخی. جی
پیر ولا شاسب دا وخت د اسلام آباد فضا څنګه ده؟ دغه ته کې په میډیا کې څه بحث روان دی او سیلنکار سوای چې ګنه د واکمنه ګون چانسز ډیر دي او کوم مخالف وړلو چانسز ډیر دي؟
اشفاق صاحب یو خدا خبره ده چې نن کوم پرمختګونه شو، خاص کار دا سیاسي پارټیانو د اعلان چې دوه راړل د پی ایم ایل کیو او د باب د دې د باد خو پس خو چې کوم سیړنه کیږي دلته کې یو عام تاثر دی هغه دا دی چې راتلونکي څونه وزیم دي او څونه وخت هم دی د بے باورۍ تحریک کې تقریبا راتلونکي ګول ورځې نه مخکې مخکې بدې باندې شمېره کیدونکي ده. نو دا بے باوري به زیاتېږي او کمیږي به نه. هغې لویه وجه دا ده چې په پارټیانو کې دننه اختلافات دي. پی ایم ایل کیو چې کله نن د حکومت سره د تلو اعلان وکړ په پی ایم ایل کیو کې اختلاف مخې ته راغی او مرکزی وزیر دې طارق بشیر چې ما هغه استعفا ورکړه. بیا په میډیا باندې دا چې خبرونه چلېدل چې ګنې پی ایم ایل کیو کې دننه اختلاف دی، پی ایم ایل کیو ځنې غړي غواړي چې عمران خان سره شي، ځنې غواړي چې نواز شریف یا اپوزیشن سره شي. نو دلته کې عام تاثر دا دی، عام رائے دا ده په اسلام آباد کې او چې کوم څېړونکي دي هغه هم دا وایي چې راتلونکي روزو کې بعد دا شمېرې چې دي دا به کله ښکته کله بره کله یو طرف ته کله بل طرف ته تر څو چې دا راتلونکي څلور پنځو روزو کې په دې باندې بے باورۍ تحریک باندې شمېره نه ده شوې. خو یوه خبره دوی کوي چې کو عمران خان بد شو او پاتې شو دا حکومت په وفاق کې او اپوزیشن والا برابر نکړي شو، اشفاق صاحب ذمہواری اصل کې د اپوزیشن دا چې یو سل دوا بیا بدی پورا کوي او د حکومت تور ورته وای هر څه ورته وای حکومت په پدی بچکیږي چې حکومت په سچل اپوزیشن د یو سل دوا بیا پورا کیدو ته پریک نه دي او د اپوزیشن د لپاره د یو سل دوا بیا پکار دي. خو عمران خان حکومت بد شو بیا پنجاب کې د دې د حکومت بچ کېدو امکان شته او شروع کې دا وایي چې د پرویز الهي د وزیر اعلی جوړولو کومه فیصله عمران خان کړی ده، د دې لپاره هم کړی ده چې د پرویز الهي چې یو زوړ سیاسي شخصیت دی د پنجاب اعلی وزیر هم پاتې شوی دی، دغه په ذریعه باندې دوی غواړي چې په وفاق کې دغه په ذریعه نور خلک ځان ته راواړي یا اپوزیشن ته لاړ شي او په پنجاب کې چې دی نو چې د پی ایم ایل ان یا د اپوزیشن حکومت جوړ نشي. ابل د اسلام آباد تاسو ذکر وکړو اشفاق صاحب، نو دلته کې د جمعیت الب اسلام فی ډلې په سرینګر هاي وی باندې هغه ناستی د هغه چې کوم پلویان راغلي دي او اوس ملک صاحب کې هغه سره مریم نواز او د شهباز شریف او بلاول بوټو امکان دی چې د صاحب کې باغی د هغه سټیج ته ځان رسي یا اوس به رسیدلی او هغه هم نن دغه د جمعیت الب اسلام فی ډلې د جلسې ته یا دلته چې خلک راجمع دي دې ته به ویناګانې کوي او د فضل الرحمن پارټي دا وایي چې تر څو د بے باورۍ تحریک باندې فیصله نه ده شوې هغه به سرینګر هایوې باندې یعنی اسلام آباد کې به ناست دي چې د هغې د وجې چې قبضه کتنی ناست دي ګیر چاپیره سړکونه هم بند دي.
پیر الله شاه صاحب د عمران خان پر ضد باندې که دغه تحریک کامیابیږي نو د نوي حکومت مخې ته راتلو لپاره کوم داسې دغه شته چې ذکر شته چې څوک به په کوم پوزیشن باندې وي؟ ځکه چې پخوانی صدر نن په خپل دغه خبری کانفرنس کې دا خبره هم وکړه چې ډیر زر به شهباز شریف د ملک چې کوم دی نو هغه وزیر اعظم وي او کچرته نه چې کچرته دغه تحریک نه کامیابیږي نو د حکومت پالیسی بسې.
اشفاق صاحب د حکومت پالیسی خو تاسو ته پوسو کو نو عمران خان په جلسه کې دا ویلی دي چې کو زبط شوم نو زبا خپل مخالفین یاد کړی دي چې دی به یوم نه پرېدم. دا خو ښکارا دمکی ورکړی دا اوس د دې دمکی د دا غسه مراد دی خدا دړکا ورکړی دا د خپل مخالفین ته خاص کار دی درو کسانو ته مولانا فضل الرحمن او شهباز شریف او زرداری ته چې کو زده زلبت شوم او زبا حکومت پاتې شونه تاسو باندې پرېدم. دا بل پښتنه چې دا نو دا اشفاق صاحب چې کله دا سیده اتم مارچ نه دا بے باورۍ تحریک لاندې شوې ده نو دا د لوی اپوزیشن پارټیانو چې کوم لیډران دي دا غي نه وخت په وخت کیږي چې تاسو خدا حکومت لری کوي خو کامیاب شوي نو بیا تاسو څو مخکې لاهې عمل څه دی او څوک به وزیر اعظم یا څنګه. هغې کې یوه خبره خو واضح ده چې نن آصف علي زرداري ویلي چې شهباز شریف به وزیر اعظم وي، او شهباز شریف بیا په دې الفاظو باندې دا خبره کړې ده چې وزیر اعظم به دغه پارټۍ چې د چا څوکۍ زیاتې دي، نو ظاهره خبره ده اپوزیشن کې د ټول نه زیاتې څوکۍ د نواز شریف د پارټۍ دي، د شهباز شریف څلور اتیا څوکۍ دي، دي وزیر اعظم خو زیات امکان دا دی. او بلکې ویل کېږي چې هغه به د سپیکر باره کې ویل کېږي چې دا به پیپلز پارټۍ له ورکول کېږي، او د سینټ چیئرمین شپ او د ډیپټي سپیکر باره کې ویل کېږي چې دا به د مولانا فضل الرحمان پارټۍ ته ورکول کېږي، او شهباز شریف دا هم ویل دي چې راتلونکي داسې یو سیټ اپ جوړېږي حکومت. نو هغه بیا دا خبره هم کړې وه چې بغیر د پی ټی آی نه به هغوی ټول جوماتونه د خپل ځان سره یعنی دغه حکومت کې به شاملې د کامی حکومت نومونکو هغه ورته تاسو وایي یا بلر سو ورته وایي، خو بغیر د پی ټی آی نه به اپوزیشن ټولې پارټیانې شهباز شریف وي چې بدې کې شامل وي.
جی ډیره مننه پیر الله شاه صاحب تاسو
مهرباني. جی
مننه. د پاکستان وزیر اعظم سره د خپل حکومت بچکولو د پاره کمی لاري دی، او د پاکستان سړنکار په دغه څوي د لیورډي خبريالي صادق قاسم شاه په خپل راپور کې نور تفصيل وړاندې کړي.
سیندون کې وای عمران خان سره اوس په دې حکومت کې اوسې دو ډیر کم آپشنز یا لاري پاتې دي. د عمران خان جلسه کې دا واضح شو چې هغه کوشش کوي هغه سیاسي کارکونانو د لاري یو سیاسي جنگ وکړي. په پیښور کې یو خبریال او سیړونکي حق نواز خان وای عمران خان ته اوسنۍ حکومت قائم ساتل ډیر ګران دي، او داسې ښکاري د هغه نظر پر راتلونکو انتخابات باندې دی.
خو تر اوسه پورې یو لار دا چې په سړک باندې په جلسو کې په احتجاج کې کبه حکومت کې پاتې کیږي او کنه پاتې کیږي، خاص کر کنه پاتې کیږي لکه زیات تر چې کوم ښکارا منظرنامه دا نه خو دغه سي ده چې هغه به اپوزیشن او بیا په پوزیشن کې کفر اس کراتون کې وخت کې ماغه هغه اکثریت و نه خلی، خو نه خدا هغه هم دا کراتون کې انتخابات دي او داغه لپاره تیاری دي، هغه داغه خبرو نه داغه تقریرون نه، او بیا خاص کر کومه وګورنو واپس هغه رول سټایل هغه د 2013 نه مخکې چې عمران خان کوم جارحانه سټایل نه غو پر بیا
په پیښور کې د انګریزي ورسپانې ډان اډیټر او سیرن کې اسماعیل خان هم وایي ښکاری هم داسي چې پارلمان کې خود عمران خان سره د قوت او اکثریت پاتې نه دی، ځکه اوس کې عمران خان حکومت کې اوسېدل هم غواړي، نو هغه به دا جنگ د پارلمان نه بهر کوي.
نو د سره اوس آپشنز آوټسایډ د کانسټیټیوشنل فریم ورک دولاري پاتې دي. یو خو دغه ده چې د میسیو پاور شو کی او اسټابلیشمنت چې دی وکه کاری دا چې هغه نیوټرل دی هغه مجبور کی چې بیا د لملا تروړو کی، او دویمه خبر چې کومه ده هغه عدلی دلار چې د سپریم کورټ ته چې پرزیدنشل کم ریفرنس تل دی تغې په ذریعہ باندې د دنه چې کم ډیفیکشنز کیږي خلک تین روان دي، نو هغه د پس طریقه باندې ایثار کی. نو ما تخکاری چې د پلان عمدغه دی چې د پارلیمان نه بهر خپل جګړه یوسي او پس طریقې باندې د دغه خپل ځان ته بیا واپس راواړي.
سیرن کی وای پارلیمان کې دننه اوس اکثریت خودل په ځای عمران خان د پارلیمان نه بهر څنګه جلسې کړې دي، دا خای هغه ته اوس حکومت کې اوسېدل یا نه اوسېدل مهم نه ښکاري. د هغه نظر راتلونکو انتخابات یا الیکشن باندې دي، او د اوسنی حکومت خلاف د عدم اعتماد دغه اوسنی تحریک او د ووټینګ دغه عمل د لاري هغه د یو سیاسي شهید په توګه تلل غواړي. سادیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنکو په زده کړو باندې د بندیز لګولو په پریکړه فکرمندۍ څرګند کړې دي، او دغه پریکړې بیرته د اخستو غوښتنه کړې ده. په دغه باندې زمونږ همکار رحمان بنری نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیتی شورا یا سیکیورټی کونسل د طالبانو په دې فیصله تشویش څرګند کړي چې جنکۍ سکولونو ته د ورتګ نه منع کړي دي او ویلي دي چې طالبان د جنکو سکولونو ته باید زر تر زره ورتګ بیا خلاص کړي. د رویټرز خبري ادارې تر مخه امنیتی شورا د اتوار یا یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د شورا غړي ملکونه د جنکو په شمول د ټولو افغانانو د تعلیم د حق ملاتړ کوي. د رپورټ تر مخه 13 هفته طالبانو د خپل هغه اعلان نه په شاکولو اعلان وکړو چې د جنکو سکولونه به د افغانستان د نوي تعلیمي کال شروع کېدو سره سم خلاص کړی شي. طالبانو اعلان وکړو چې تر څو جنکو د سکولونو په اړه د شریعت سره سم انتظام نه وي کړی د جنکو سکولونه به تړل شوي وي. د طالبانو دغه فیصله وروسته د امریکای په دوحه کې د طالبانو سره خبرې وځنډولې. امریکایي مامورینو د جمعې په ورځ ویلي وو چې په دغو مذاکراتو کې د اقتصاد په شاپ اهم مسلو بحث کیدونکي وو. د رویټرز تر مخه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي میرمن ډیبرا لایس نه غوښتلي وو چې د جنکو د تعلیم په موضوع دي اړوند افغان مامورینو او نورو ښکېلو فریقینو سره د رابطې کوشش وکړي او په دې لړ کې د پرمختګ نه دي شورا خبر کړي. د طالبانو د دې اعلان وروسته په کابل کې په لسګونو استادانو زده کوونکو د حقونو فعالانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو په ښوونځیو د بندیزونو په ضد احتجاجونه هم کړي وو. بل لوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا لسو غړو هیوادونو په یو اعلامیه کې له طالبانو په کلکه غوښتلي وو چې د نجونو د سکولونو د بندولو په اړه خپل پرېکړه بیرته واخلي. په کابل کې ګڼ شمېر ښځې د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې په ضد سړکونو ته د احتجاج لپاره راوتلې وې چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه یې نه ورکوله. په دې احتجاج کې ګڼ شمېر جنکو زده کوونکو هم ګډون کړی وو. له طالبانو یې غوښتي وو چې زر تر زره دې د جنکو سکولونه بیرته پرانیزي. امریکی، برطانیې، فرانس، ناروې، البانیا، برازیل، آیرلینډ، مکسیکو، متحده عرب امارات او ګڼ شمېر هیوادونو له طالبانو غوښتي وو چې د ټولو جنکو لپاره دې سکولونه پرانیزي. د طالبانو د تعلیم وزارت په ښکاره تر شپږم پورته د جنکو تعلیم د ځنډولو په اړه ویلي دي چې کله یې له شریعت او افغاني دود دستور سره سم د جنکو د تعلیم لپاره تیاری پوره کړي نو د هغوی سکولونه به بیرته خلاص کړي.
د طالبانو لخوا د جنکو په زده کړو باندې د بندیز لګولو د پریکړې پر ضد باندې کابل کې احتجاجي مظاهره زنانو او زده کوونکو کړی دا او په دغه کې د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې دغه خپل پریکړه واپس واخلي او جنکو ته سکولونه پرانیزي. په دغه باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زموږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
په کابل کې پرون ګڼ شمېر شدي د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې په ضد سړکونو ته د احتجاج لپاره راوتلې وي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. په دې احتجاج کې ګڼ شمېر نجونو زده کوونکو هم ګډون کړی او له طالبانو یې غوښتي چې زر تر زره دې د نجونو سکولونه بیرته پرانیزي او دوی ته د زده کړې حق دې ورکړي.
طالبان باید د جنکو سکولونه خلاص کړي. خځې د ټولنې نیمه برخه ده، ځکه نو طالبان نشي کولی چې د افغانستان خځې ورکی کړي.
احتجاج کوونکو ښځو له زده کوونکو نجونو سره د همغږۍ او ملاتړ په خاطر د افغانستان د نجونو د سکولونو جامع اغوستې وي.
نن راغونډي شوی یو چې د دې ګډ درد په اړه فریاد وکړو او پرې نکړو چې یو نسل مو د زده کړې او تعلیم د حق نه محروم شي. هیڅ قانوني، شرعي او منطقي جواز نه لري چې افغاني خزي د تعلیم، سیاست او د ټولنیز فعالیت راوګرځول شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لسو غړو هیوادونو په یو غړي اعلامیه کې د طالبانو لخوا د نجونو د شونځو له تړل کېدو سره کلک مخالفت ښوولې. امریکې، برطانیې، فرانس، ناروې، البانیا، برازیل، آیرلینډ، مکسیکو، متحده عربی امارات او ګبون هیوادونو له طالبانو غوښتي چې د ټولو نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي.
موږ څرګند پیغام لرو، د افغانستان ټولې جنکې باید سکولونو ته لاړ شي. دا اونۍ تر یو میلیون ذاتې جنکې تیارې وي چې بیرته سکولونو ته لاړ شي. او سکولونو ته د تګ په وروستۍ شیبه کې هیلې ماتې شوې. د افریقا د طالبانو له هغه ژمنو په شا کې دل دي چې په وروستیو اونیو او میاشتو کې د نړیوالې ټولنې سره کړې دي.
د طالبانو د تعلیم وزارت تر شپږم پورته د نجونو د تعلیم د ځنډولو په اړه ویلي چې کله یې له شریعت او افغاني دود سره سم د نجونو د تعلیم لپاره تیاری پوره کړه نو د هغوی سکولونه به بیرته خلاص کړي. د طالبانو د حکومت پر دې پریکړه په افغانستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې سختي نیوکه شوې ده. په قطر کې پرون د دوحه فورم ویناوال وویل طالبان نشي کولای نجونې په دایمي توګه د خپل تیر حکومت غوندې له تعلیمه بې برخې وساتي.
په طالبانو د فشار راوړل شي او د دوی د هر ډول سفارتي پیژندنې لپاره د جنکو تعلیم نه بدلیدونکی شرط ورته کیښودل شي. طالبان په کار ده په رسمیت ونه پیژندل شي که دوی د ښځو او د جنکو بشري حقونه نه مني.
امریکه د جمعې په ورځ په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم د اجازه نه ورکولو له پریکړې وروسته په دوحه کې له طالبانو سره کېدونکې خبرې ختمې کړې دي. د کابل په ګډون پرون د آیرلند په پایتخت ډبلن ښار کې هم لسګونو افغانانو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم لپاره احتجاج کړی وو. دوی په لاسونو کې شعار پاڼې راخستي وې چې د تعلیم او پوهې غوښتنې ور باندې لیکل شوی وې. بارکوال میخیل، وی او ای، ډیوا، واشنگټن.
افغان خبریال نجیب الله حبیبی چې د افغانستان په وردګو ولایت کې د تجلا په نوم د سیمه ایز راډیو او ټلویزیون مشري کوله د دغه چینل په بندیدلو او له هیواد په وتلو باندې مجبور شو. هغه حبیبی وایي چې د طالبانو لخوا د دوی په نشریاتو سخت بندیزونه ولګیدل چې پکې د موسیقۍ، تفریح او ښځو پروګرامونه وتړل شول، کوم چې د دغه چینل 80% عواید وو. په دغه باندې نور تفصیل نوموړي زمونږ همکار منزه شهید سره شریک کړی دی. دغه مرکې ته ستاسو په امر ګرځو.
مننه د وخت را کولو څخه. تاسو په افغانستان کې خبريال وی او همداراز هلته مراجعه هم لرله، راډیو ټلویزیون څه خبرونه مو درلودلې او که د دې په اړه کومه معلومات لومړی شریک کړئ تاسو سره.
سلامونه تاسو او
تاسو
اوریدونکو ته. مننه. او موږ په افغانستان کابل میدان وردګو کې موږ یو راډیو تلویزیون درلود چې په نامه تجلا و، او یو لسیزه موږ دینی، روزنیزې، ورزشي او مختوونکې برنامې درلودې چې تر دغه څه وخت مخکې پورې موږ دا برنامې او نشرات درلود. د وروستي تحول له وجې او کله چې دا وروستی تحول رامنځته شو زمونږ رسنۍ له یو لړ ستونزو سره مخ شوې چې بالاخره د دغه ستونزو زغم دې حد ته ورسېده چې مونږ مجبور شو خپل رسنۍ د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې وتړو، او د دې مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې مونږ 15 غوښتنې له حکومت او د رسنیو د ملاتړ ادارو نه درلودې چې تر څو د مونږ دغه 15 غوښتنو ته رسیدګي ونیسي مونږ به خپل نشرات په ټپه درولي اوسېږي او مونږ به خپل نشرات نه پیلو چې تر اوسه هم د مونږ غوښتنو ته صحیح او رسیدګي نه ده شوې، حتی ځواب صحیح نه ده ورکړی.
آیا ستاسو پر رسنیو باندې داسې کوم بندیزونه پلی شوي وو چې د هغې له کبله د رسنیو ازادۍ سره په ټکر کې وي او که څنګه؟
بالکل، زموږ دا د 15 غوښتنې چې کوم وي، اول عمده یې دا وه چې د رسنیو د ازادۍ نقص و، ځکه خصوصي رسنۍ باید آزاد او خپلواکې اوسېږي. په تیرو کې او د تیرو څو ورځو کې موږ باندې ځینې قیدات یا ځینې فرمایشات راسي وو چې موږ د وس او د موږ د زغم له کچې پورته وو، ځکه ځینې خبرې وي چې تخنیکي خبرې وي چې مثلا تاسو د ښځو د آواز نه نشتېدو، چې مثلا تاسو د ښځو آواز مه نشتوئ، کومې اړیکې چې زمونږ لایف برنامې درلودې، ځکه مونږ ډېرې ښې آموزشي او روزنیزې لایف برنامې درلودې، د کې به چې کومه اړیکې مونږ نیولې، اکې به خامخا زمونږ خویندې هم وي، نو دوی به دا غوښتنه وه چې تاسې دا ما کوئ. بالاخره مونږ ورته دا قناعت هم ورکړ چې مونږ په دې وسایلو په دې ابتدایي وسایلو باندې مونږ څه کولای چې اړیکې په نیم هغه کې پرېږدو، مثلا څو ثانیې واوري چې وګورو چې دا کوم زمونږ کور ده او اړیکه نیولې او قطر کړو چې بل اړیکه ونیسو. دا مونږ شخصیت هم ښه نه وو، زمونږ د رسنۍ اصول هم ښه نه وو، او دا د مونږ اورېدونکو
مهمه خبره ته اشاره وکړه. بی بی صاحب، آیا ستاسو سره همکاران میرمنې هم وی او خپل کارونو ته دوام ورکوي او که نه هغوی ته هم اجازه نه وه، او د هغوی لپاره کوم قوانین وضع شوي وو؟
خبر هم دلته وه چې د مونږ حتی د مونږ د اورېدونکو غږ نه زغمو، یعنی نه پرېښودل چې مونږ د اورېدونکو غږ نه شرسي. دا چې مونږ سره همدا اوس مهال هم څلور خویندې مونږ سره کار کوو، او هغوی د 14 د اګست نه راپدې خوا هېڅ دندې ته حاضر نه شول، ځکه د تحول سره هغوی وویرېدي او را حاضر نه شوله چې خپل دندې ته ادامه ورکړي. ولې آف سکرین د مونږ سره همکاري درلوده او همکاري کوله، نو هماغه وو چې د مونږ نشرات بالاخره
حبیبی صاحب، تاسو ځینې تصویرونه موږ ولیدل چې تاسو په بدن باندې د زخم ټپونه وه او د شکنجې ټپونه وه، که تاسو د دې پیښې ذکر وکړئ دلته، دا څنګه پیښه وه، څنګه رامنځته شوه؟
کله چې زه د خپل هیواد نه یو بل هیواد ته تلم، ستونزې وي ستونزې له وجې زه تلمه بل هېواد ته، د سرحدي پولیسو نه یونیفورم سم دی، نه تعلیم لیدلی، نه اخلاق سم دي، یعنی په هیڅ اصولو باندې برابر نه دي. نو په داسې یو بد چلند، نو په داسې یو بد وضعیت باندې مونږ له سرحد نه تیر شو چې په ډېر ناوړه چلند باندې، چې د ویلو وړ نه دي چې په پایپ باندې وهل وو، شکنجه وه، او په ډېر بد حالات باندې. دا په داسې حال کې ده چې مونږ قانوني اسناد سره مونږ غوښتل چې سرحد
د طالبانو واک لاندې رسنیو ازادۍ ته څنګه ګوري؟
په دې وروستیو کې د وروستیو تحولاتو یا دغه ځینې قویدات یا ځینې بې ځایه لاسوهنې یا فرمایشات، زه ورته وایم چې کله کله زمونږ د اعتراض فرهنګ رئیس هم دا ویلې چې ته بیا دا فرمایشات وایي چا فرمایشات نه دي ورکړي، نو دا فرمایشات د دې لامل شو چې 50% رسنۍ بندې دي، له 80% زیات زمونږ خبریالان بیکاره شوي دي، جلا وطنه شوي دي، او خبریالان اوس دسکروشي کوي، اوس کراچۍ ګرځوي، یا څوک ولډینګ کاری کوي، کوم د ژورنالستانو د حمایت کوم نهاد هم اوس نه لرو.
مننه تاسو د وخت څخه.
د اګست په 15 باندې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې درتلو وروسته د دغه هیواد څخه په ګڼ شمېر باندې د موسیقۍ د هنر سره علاقه لرونکي هم د نړۍ یو شمېر هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي، چې پکې زیاتره د کوټې او پېښور خواته هم راغلي دي. په کوټه کې دغه موسیقارانو خپل هنر ته دوام ورکړی دی، او د سیمې ځوانان وایي چې د دوی پر اتاک باندې د دوی حجرې او محفلونه هم تاود شوي. د ډیو راډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دغه تاسو ته راپور وړاندې کوي.
پر افغانستان د افغان طالبانو د وخت راتلو سره پر موسیقي اپټم ټکور باندې د بندیز له عمله په زیات شمیر ګلوکاران او هنرمندان پاکستان ته راکټه شوې دي، چې زیاتره په پېښور او کوټه کې استوګندي او دلته د ځوانانو حجرې آباد کړي دي او په زړه پورې موسیقي ژغوي. یو ځوان سندرغاړی اسماعیل کرباغی وایي په کوټه کې آباد پښتنو او دې ته ډېره زیاته مینه ورکړې ده، دلته د موسیقي مینوال ډېر زیات دي.
پښتنو همیشه موږ ته قدر راکړی دی، او پاتسو سندرغاړی که په سندره کې پیغام پروت دی د ولس لپاره یا د قام لپاره، د پښتنو لپاره همیشه سپورت کړی دی سندرغاړي. نو دلته خو الحمدلله ماحول هم خوندور دی، دا د خلکو مینه محبت هم بیخي ډېر دی، او کوم چې دا زموږ میلمانه راغلي د وطن سره هغه هم دلته ډېر خوشحاله دي.
د ځوانانو د پاره دغه د افغان سندرغاړو د موسیقي پروګرام جوړونکي د سیمې یو ځوان ملک آصف خان کاسی ووی وی ډیوا ته وویل په افغانستان کې پر موسیقي د بندیز له امله کم افغان ګلوکاران په زیات تعداد کې دوی ته کوټې تراغلي دي. د سیمې ځوانانو ته افغان موسیقي اورېدل ووس ډیر اسانه ګرځېدلې ده.
موږ ډیر په خوشاله یو چې ځوانانو لپاره موږ پروګرامونه جوړو. دې لپاره موږ ډیر خوشاله یو چې دې لپاره موږ د خصوصي د لپاره جوړ کړی افغانستان سره ډیر سګران راغلي دي. افغانستان په والا باندې ډیر خلک راغلي دي. ښه ډیر دي سګران دي او خوشاله دي. موږ دا پروګرام ډیر خوشاله کیږي چې درته ځوانانو پکې
چې د موسیقي پروګرام روان وي او خوندوري غزلې او ټپي اوریدل کیږي نو په دغه مهال د ځوانانو اتان لازمی وي. د پښتانه قام یو مخکښ ځوان مشر نورخان غلجی وای په پښتون ثقافت کې موسیقي لازمی جز دی. کو ودونه وي ک نورې خوشاله وي پښتانه لازمی د موسیقي پروګرامونه جوړوي.
پسینه کې د پښتنو بسینه کې په قبایلی سیمه کې دا نورمنده په ودو کې په چا زمون سپی داسې په خوشاله کې دغه یو غټه برخه لري چې دوی د پښتنو په دا ټول سیمه کې هر وخت یو خبره خوشاله راځي نو دوی یو ملي دود ورته وایي یا کوم خوشاله سي ورته وایي یا کوم نورمنده سي دي دغه په خوشاله کې په کور یا د فامیل د غړي یو سیټ لري.
خود کلاسی پلاس سره تعلق لرونکي سید اکبر خان کاکړ وای چې د افغانستان څخه راغلي او نرمندانو قطر کول پکار دي. کچیر د دوی د معاش تنظیمي نو باید د سیمه خلک او حکومت په دې لوري هم نظرونه ورواړوي.
دلته د کوټ سکم لږ کم خلک د معاش تور گزاره کوي هغه پکار دي د خلکو سره کومک وکي او کبه د زمو لوکل سکم دغه دی او نرمند دي هغه سره پکار پر سرکاري سطح باندې دغه سره کومک وکي دا خلک کني نو مرزبن مطلب نیمګړی دی خوشاله نه دی خلک بغیر نیمګړی دی.
د افغانستان څخه راغلي د نورمندانو ته تر اوسه په کوټه او شاخوا سیمو کې د پروګرامونو په مال څه قسمه سکیورټی ستونزه نه ده جوړه شوې او دوی په آزادانه توګه د خپل اونر ننداره کوي. دغه نورمندان هم وایي چې دوی دلته ډیر زیات خوشاله دي او د خپل روزګار زمينه هم برابر ده. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د پښتو ژبې وتلی سندرغاړي کرن خان په پروګرام باندې د ځای پولیسو لخوا په پیښور کې د تشدد او د وخلو ټکولو د پیخي پر ضد باندې د کراچۍ پریس کلب مخې ته سندرغیز احتجاج شوې ده او په دغه احتجاج کې برخه اخستون کې وایي چې د تشدد د غم او خپګان ضد خوشحالي ده او دغه خوشحالي چې په موسیقۍ را جوړیږي بیا ولې د دې مخه نیول کیږي. د ډیور ریډیو خبريال ذوالفقار بیٹنی په دغه باندې نور تفصیل تاسو وړاندې کړي.
کراچی کې میشتو پښتنو هنرمندانو لسندرغاړي کرن خان سره په پیښور کې پیښشوي ناوړی واقعي او د خپل واکونو لپاره د کراچی پریس کلب تر مخه احتجاج کړي. پښتانه هنرمندان وایي چې موسیقي نه یوازې ټولنه کې سوله او همانګي خپروي بلکې موسیقي د نړۍ په ګډ ګډ کې کلتورونه او ټولنې جوړې کړې دي. د هنرمندانو دی باید درناوی وشي.
نن زمونږ د راغونډېدو مقصد دا دی چې د موسیقي سره چې کوم ستونزې را پیښې دي په کراچۍ کې په کې پی کې کې دا سور از مخ کې دا کرن خان یو فنکشن باندې حمله شوی او هغه نسازونه وغیرہ ټول مات کړو. دا باندې ډېر بد تشدد کړو. بیا دلته په کراچۍ کې زمونږ یو کوسون چې دین هغه نیولې شو درې ورځې د ډی ایچ ای والا سره. دا غنه علاوه زمونږ چې کم هنرمندان دي دا غي ډېر زیات لکه ډېر زیات مسلې دي ورته.
په دغه احتجاجي غونډه کې ګډون کوونکي د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې کلتوري سیکریټري سرور شمال وی او ایډیو سره خبرو کې ویل چې په پیښور کې د کرن خان سره او بیا په کراچۍ کې پښتانه هنرمندانو سره کېدونکي ناروا سلوک خای چې د وړاندې نه د پښتنو ژوند په خطر کې وو. دا وخت ځینې خلک زمون کلتور او موسیقي هم تړل غواړي
چې د بلچا ثقافت ته د بلچا موسیقي ته هیڅ قسم لږ هتره نشته. خو چونکه موږ پښتانه یو چې موږ سره پہاڑا اوالا باندھے کاغذ زمنگا زائے پذائے باندھے بھی نوم تو ہی گی او بل زمنگ موسیقی سرا زمنگ ثقافت سروم چ سکے گی چکلا یو قوم وجنے نو ضروری نہ جتا اگر پچھے ٹوپک را والا یا تو پر واخلا اگر قوم جبا داغے قوم ثقافت ختم کا اگر قوم پخپلا ختم شی.
د کراچی پختنو هنری ټولنی مشر شمس ربابی وای غنو پختنو هنرمندانو د خپل ژوند ډیره برخه په کراچی کې تیر کړي او تر دې مال د سند حکومت دوی د خپل صوبې هنرمندانو په توګه نه دی منلي.
موږ غواړو چې زموږ د شپیتو کالو ته کوم عمر رسیدلی او مرسیده مشران دي هغه ته د پنشن په ستایو دغه ورکړ شي. کورونا صحت کارڈ د دین علاوه زموږ د ایکو ساوند مسایل زموږ سوندونو ته کوم استوري پیخي دي اخی په والے سره موږ ته مدد وکړي شي. د وکاله نه زموږ د کرونا وبا چلیدلې موږ هنرمندان شپک شپک اتا ته میاشتې په کورونو کې بندو موږ ته چا هم د لسو روپو امداد اعلان نه دی کړی.
دغه احتجاج په داسې حال کې شوی چې یو اونۍ وړاندې د پښتو د وتلي سندرغاړي کرن خان د ټنګ ټکور په محفل پیښور کې پولیسو چاپا وهلې وه او داغه د موسیقي آلات یې ورمات کړي وو. پولیسو د دغې پیښې په اړه ویلي وو دا عملیات یې د سیمې د خلکو په شکایت کړی وو ځکه چې د بارات په شپه په لوړ غږ موسیقي د سیمې خلک راپارولي وو او پولیسو یوازې هنرمندان د دغه موکې څخه په خوندې ډول وستري وو. ډاکټر کرن خان دغه پیښه په اړه د خپلو د مینوالو خبرګون مننه کړي او ویلې خودلې چې پاینده کې به بیا د هنرمندانو سره سپک چلند نه کیږي. ذوالفقار بیٹنه وی وی دیوا کراچۍ.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو یو حوالدار د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوی چې د پیښې وروستو تحریک طالبان پاکستان ذمواري په غاړه اخیستی. د ډیور رادیو خبریال عدنان بیټنی په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا جنوبی ضلع ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو وین امتیاز وایس اف امریکا دفاع ته تایید کړه چې دغه پیښه نن سهار د ډیر اسماعیل خان کلاچی تھانه په علاقه کې رامنځته شوې او د پولیسو حوالدار عبدالروف پکې وژل شوی دی. له قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ذمواري اخیستی او ویلي دي نوموړي پولیس ادارو ته د دوی مخبري کوله. کلاچۍ د ښار څخه نږدې 40 کیلومتر لرې سویل لویدیځ سیمه ده او دغلته په تیر وخت کې د صوبې دوه وزیران اسرار ګنډاپور او اکرام ګنډاپور په ځانمرګي بریدونو کې وژل شوی دي. د ډیر اسماعیل خان پولیسو ویان امتیاز اویل د نوموړي د وژنې مقدمه د ترهګرۍ د مادو لاندې د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړی شوی او د پیښې د بېلابېلو اړخونو نه پلټنې کوي. د ډیر اسماعیل خان د ضلع پولیسو مشر نجم الحسنین هم ویلي په پیښه کې ککړ عناصر به نه پرېږدي. په خیبر پښتونخوا صوبه او په ځانګړي ډول ډیر اسماعیل خان ضلع کې وخت په وخت په پولیسو دغه ډول بریدونه کیږي. د پولیسو په خبره روانه میاشت په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو پر ضد بېلابېل 15 ترهګر بریدونه شوي دي چې پکښې د پولیسو 15 عسکر وژل شوي. د دغه بریدونو زیاتره ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. وروسته برید دوه ورځې وړاندې صدر تاړي په حدودو کې شوی و. د پولیسو یو ریټایرډ افسر پکې وژل شوی او تر دغه برید ایوه ورځ وړاندې د ربنکلا سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې د پولیسو یو عسکر وژل شوی او بل ټپي شوی و. د اګست په میاشت کې جاری کړی شوی سرکاري شمیرو تر مخه په تیرو شلو کلونو کې د خیبر پښتونخوا صوبې د نه ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې لږ تر لږه 1500 پولیس پایان او افسران وژل شوي او په زرګونه نور ژوبل شوي دي. همداشان په دې شلو کلونو کې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د پولیسو دوه ډی ای جی چې پکښې یو د صوبې د پولیسو مرستیال مشر صفت غیر هم شامل دي. یو ایچ ایس پی، شپږ ایس پی، ولس ډی ایس پی، دوه دېرش انسپکټران، یو سل 25 سب انسپکټران، 15 اتیا ای ایس ای او یو سل 250 حوالداران وژل شوي دي. همداشان یو زر و اتیا د پولیس پایان هم په دې جګړه کې قربانی شوي چې پکښې شزینه پولیس هم شامل دي. په وژل سویس پایانو او افسرانو کې یو سل اتیا شمیره د ډیره اسپل خان پولیس هم شامل ده. په وروستیو کښې د خیبر پښتونخوا صوبې د پولیسو مشر معظم جان انصاري په راتلونکي کښې د صوبې د امنیت دپاره د لاکونونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان په پرتله داعش خراسان غټه خطره بللې وه. خو درې ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ پر ضد پولیسو ادارې سی ټي ډي په یو بیان کې ویلي وو په تېر شوي دریو میاشتو کې په صوبه کې ترهګرۍ دوه اویا پېښې شوې او په ټوله صوبه کې د استخباراتي معلوماتو په اساس شپږ سوه څلور څلوېښت عملیات شوي دي او د پېښور د کوڅه رسالدار په پېښه کې د ککړو سولتکارو په ګډون پکښې نن ترهګر وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی وه چې په دغو عملیاتو کې پنځه شپېته کیلوګرامه چاودېدونکي توکي شپږ اویا لاسي بمونه یو خودکش جیکټ لس د اس این جی ټوپکې او شپږ دېرش د آر پی جی مرمۍ هم ترلاسه شوي دي. عدنان بیټنۍ، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټیل سیټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سیټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
خدرمن اردوونکو اوس هم ستاسې پام راګرځوو د بل راپور پلو ته. د روس او د یوکراین ترمنځ په خبرو اترو نوي پړاو شروع کېدو نه وړاندې د یوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې په سیمه او خپل هیواد کې امنیت یې لومړی ترجیح ده او دا چې د څه قسم روستوالي بغیر په خپل هیواد کې امن غواړي. په دغې باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار محمد عالمگیر تاسو ته وړاندې کوي.
د تور سمندر د اڑخنه د روس لخوا د یو نه زیات کیلبر کروز میزایل د یوکرین په سویل باندې گزار شوی په داسې حال چې د خپل ګاونډي خلاف د روس لخوا ورتپل شوی جنگ دویمه میاشت داخل شوی دی. د روس د دفاع وزارت لخوا داوه کیږي چې د دوی د کروز میزایلو هدف د یوکرین فوزي تنصیبات ول. د یوکرین لویو ښار کې د اور مړ کولو والا عمله د تیلو ذخیره کولو والا تنصیباتو کې د اور مړ کولو هڅه کوي کوم چې د روس په نخه باندې وو. د لیو خلق د هولی یوکارست کلیسا کې دعاګانو باندې بوختی او دغه ته پناه غستې ده. په ورسا پولند کې د خپل وینا پر مهال د امریکا صدر جو بایدن په یوکرین د روس برید باندې توجه مرکوز ساتلې و.
روس به په یوکرین کې چری بریا و نه مومي ځکه چې آزاد خلک د نا امیدۍ او تیرې ژوند نشي کولی. زموږ راتلونکی به جلا وي کوم به چې په جمهوریت او اصولو اډانه ولري. دغه ژوند باید په وقار او امید قائم وي او امکانات ولري. د خدای دپاره دا سړی نور په واک کې نشي پاتې کېدلی.
د صدر وینا یورپ ته د څلور ورځنۍ دورې په اخرنۍ ورځ باندې وه. دې دوره کې هغه د امریکا 82nd ایربورن ډیویژن فوجیانو او پولینډ کې یوکرینی کډوالو سره لیده کاته وکړل. وایټ هاوس وروسته دا وضاحت جاری کړ چې د صدر بایدن د ځان نه دغه خبرو مطلب ماسکو کې د واک بدلون نه و. تیر ورځ سی این این خبری ادارې سره سټیټ آف دی یونین پروګرام کې د وینا په مهال ریپبلیکن سینیټر جیمز ریش د صدر دغه ټکی بدبختانه وبلل.
هر کله چې تاسو وایې یا چې څنګه صدر بایدن اشاره وکړه چې پالیسی د رژیم بدلولو دا نو دا به لویه ستونزه پیدا کوي. دې انتظامیې هر هغه هڅه کړې ده چې تاوتریخوالی کم کړي خو د دې زیاتولو لپاره خالی د رژیم بدلولو خبره ډیره ده.
خو بیا نور کسان نظر لري چې د تقریر په آخر کې د بایدن د پوټین په اړه نظر باید چې د پام مرکز نه وي. د اتوار پر ورځ ای بی سی ٹی وی دس ویک پروگرام کې د امریکنی استخباراتي ادارې سی آئی اے پخوانی ډایریکټر او ریټایرډ جرنیل ډیوډ پټریس ویل پام د نیټو نور پیاوړی کولو ته پکار دی نه چې د وینا یو سو ټکو ته.
دا خبره پکار نه ده چې د یورپ دغه مهمه او کامیابه دوره د خپل سپیرې لاندې کړي. امریکا روان هر څه کې د رهبرۍ داسې غوره کردار لوبولې چې د ستاینې وړ دی. د امریکا اقدامات پکار ده چې وستایلی شي او دې وینا سره بې شکه امریکا یو قوي بیان ورکړی دی.
په یوکرین د روس بمباری دوام لري او پلازمینه کیو خواوشا آبادونه لوګی خيجي. د اي بي سي ټي وي دیس ویک پروگرام کې په خپل خبرو کې د یوکرین نائب صدر اعظم اولګا سټيفانیشنیا د خپل هواد د ارتیاو په اړه باندې خبرې وکړې.
هر څوک باید چې د یوکرین د ورتیا مالی خوشحالۍ د سیاسي حل پورې د مقاومت او دفاع اهداف په پام کې ولري. دې ته په کار دی چې د یوکرین سالمیت او د اروپا امن پر ځای پاتې شي.
د یوکرین صدر ولادمیر زیلنسکی په خپل یو وروستۍ وینا کې د ټینکونو بختربندګاډو او د جټ جازونو غوښتنه کوله. هغه په یوکرین د روس حمله اتیا کال وړاندې په یورپ د نازیانو د برید پرشان وبلله او وی ویل څوک به هم روس چری معاف نکړي. محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
خبر پختونخوا کې د سبزیو په نرخونو باندې د ډیور اډیو خبريال ملک وقاص تاسو ته یو تفصيلي راپور وړاندې کوي. راځي چې توګه شو
د سبزی خرڅون کې وای چې روز تربلې په نرخونو کې اضافه کیږي چې د هغه اثرات د دوی په کاروبار هم پریوتی دي او په منډه کې گاګ د نشټ برابر دي. د 400 په سبزی منډه کې د سبزی خرڅون کې راجحان وای چې په صوبه کې ډیر په کم مقدار مقامی سبزی پیدا کیږي او د دوی د کاروبار زیات تر انحصار د پنجاب صوبې په سبزیانو دي. او په عمل کې د سیاسي جلسو جلوسونو له عمله لارې تړلې شوې دي، نو د سبزی راتګ کم شوی دي چې ورسره نرخونه هم په بره تللی دي. دوی وای باید لارې د اخلاص او ساتلی شي چې نرخونه راکم شي.
بار نه دا ټنده شو، دا بادرنګ شو، دا پیاز ټماټر شو، دا بار راځي. دا پنده نه را کراچی نه را سن نه یو دی ربل دی نه راځي کرا، نو په گاډو کې راځي نو چيلي ګولې نه ناراضي.
خدا چې د سبزیانو نوې نرخونه سدي، نو یو بل د سبزی خرڅون کې اسف وای
الو ګاندی جی 40 روپے کیلو دی، کچالان 70 روپے کیلو دی او بادرنگ په 50 روپے کیلو دی، نری با ټینګن دی دا پکې 80 روپے کیلو دی، تورې 150 140 روپے کیلو، کدو په 100 روپے کیلو دی، کریلے په 140 دی، مټر 100 روپے کیلو دی، ټماټر په ټماټر ننګان دی په ارزان ننګان نن 400 روپے دړې دام په خپل 500 روپے کیلو مروړی دا.
د سبزی په نرخونو کې د اضافه ل عمله عام ولس هم اغیزمن شوی دی. رحمت علی چې د کور لپاره سبزی اغسته دا وای چړوان دی به د خپل ضرورت مطابق سودا وړله، او اوس د ګرانو نرخونو لواجې لګه سودا وړي زکه چې دا غستو توان نه لري.
ډېر هم د وسنه کیږي چې کیلو شی لګی نیم کیلو کم چې وم 2 کیلو وړانو کیلو وړو.
یو بل سبزی اغستون کې سید محمد وای چې ګرانه نفسیاتی ناروغه کړي دي او حیران دي چې کورنۍ لپاره سبزی یوسي او کنا نور ضرورتونه پورا کړي.
سوچ کې چې کم کم شی په دې پیسو وړو، سوچ کې لاړو اسیم دا ګیرو دا سبزی سپین شي وي بس دې ګرانه خراب کړي او مطلب چې کوداله وونه په کوداله کې سړي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې لخوا تازه رپورت خو نه دی جاری شوی، خو د تیرې هفته په راپور کې ویلي شوی وو چې ګرانه کې 1.5% زیاتوالی راغلی دی چې پکې زیاتره خوراکي سیزونه ګران شوی دي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا نیوز، 400.
د بلوچستان د صحت چارواکي وایي چې په کم عمر ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول زیات مهم دي، ځکه چې همدغه ماشومان د پولیو وارث د یو ځای نه بل ځای ته وړي چې لکه بل یې دغه رنز نور سیوا کیږي. د ډیو رادیو خبریال رفیع الله مندو خیل په دغه باندې نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
د بلوچستان د سرحدي سیمې ژوب روغتیایي چارواکي وایي چې د افغانستان او پنجاب ترمنځ د کوچېدونکو کډوال ماشومانو ویکسین کول ځکه مهم دی چې کوچان له یوې سیمې بلې ته د پولیو وایرس وړونکي خلک یا های رسک موبایل پاپولیشن ګرځول شوي دي. د چارواکو دې اندېښنې ته په پام سره د بلوچستان په 15 ضلعو کې په 300 یونین کونسلونو کې د پولیو کیس ریسپانس کمپین ترسره شو. د ژوب د روغتیا چارواکي ډی ایچ او ډاکټر مظفر شاه وی او ډیوا ته ویل چې اوسنۍ کمپین د ضلع په دریمه برخه یونین کونسلونو کې ترسره شوی. دا هغه یونین کونسلونه دي چې یا خو د افغانستان سرحدي سیمو ته څیرمه دي او یا هم پکې کوچان د لنډې مودې لپاره خپلې خیمې دروي.
موږ ټوټل یونین 31 دي، یو درس یونین نه دي، په دغه کې لس یونین موږ ایچ آر ایم پی کم زیات خلک راځي. دا اکثره بارډر علاقې دي، لکم زه د خلکو تګ را تک کړي اور ځینې هغه شار ته چې نږدې یونین دي کوم ځای کې دوی اوستګه کوي یا اوسي هغه خلک هغه یونین مشکو کوم ځای کې دا ایچ آر ایم پی یا اوسي یا بغلیار دوی په مخ ځي، نو دغه یونین څلور لس یونین دي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې کیس ریسپانس کمپین ولې ترسره شوی، د کوچ ماشومانو ویکسین کوونکی سفر امانی په اړه وایي د کمپین ته ځکه کیس ریسپانس ویل کیږي چې په افغانستان کې په تیر کال کې د پولیو یو مثبت کیس رپورټ شوی وو. اوس چې د کوچانو تګ راتګ پیل شوی، نو ویره ده چې دا وایرس دلته د سیمې ماشومان په ګزڼه اخته نه کړي.
کیس ریسپانس به دغه کم د ایچ آر ایم پی دی، دا کم موږ ایچ آر ایم پی آیرس موبایل پاپولیشن د دغه یې کم د کډوال سي دي، دا اوس کم د کم موسم سي دي، دا شاخواله بډرانو سره د ایچ آر ایم پی د کډوال ګڼل دي خور روان دي د افغانستان لخوا سلسي افغانستان په خوا کې کیسز مثال زیات خطرات دي. دا خلک دلته راځي بیا موږ د کیس ریسپانس پولیو کو کیس ریسپانس دی وجه کو موږ خور خوښتنه خواسته دی خو پولیو کیس راځي زموږ د کم چرم پیس دي پر دغه باندې موږ زیات فوکس دي سلسي دا کیس لوجه زموږ نور علاقې نشي متاثره د زموږ نور مشمن سي دا وایرس نه واخیستل د افغانستان راځي زموږ نور مشمن ته وایرس نه کی متکله.
په بلوچستان کې د پولیو ځانګړی کمپین د شنبه پورس پای ته رسیدلې چې د ایالت په 15 ضلعو کې ترسره شوی. د روغتیا ګرځند د ټیمونو د ژو په شمول د ایالت په 15 ضلعو کې شاوخوا 300,000 ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو پورې وو ویکسین کړي دي. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، ژوب.
د پښتونخوا وینی زیرمې په نامه باندې یو کمپاین د بلوچستان په پښتنو سیمو کې شروع کړل شوی دی چې مقصد یې د روجې د میاشتې نه وړاندې د وینو چې کوم ماشومانو ته یا کوم ناروغانو ته پکار وي چې هغه د روجې په میاشته کې هغوی ته برابر کړی شي، او د هغې روجې په میاشته کې دیوا چې د وینې راجمع کول بیا ګرانه شي. د ډیور ډې خبریال نعمت الله سرحدي نور تفصیل وړاندې کوي.
د بلوچستان ایالت په مختلف ښارونو کې د روژې میاشتې شروع کېدو څخه مخکې وینه زیرمه کوونکي مختلف غیر دولتي سازمانونو لخوا کمپونو لګولو سلسله پیل شوې ده چې د روانې میاشتې د پاره وینه زیرمه کړي. په دې لړ کې د پښتونخوا وینې زیرمې لخوا هم په چمن سرحدي ښار کې دغه رنګ یو کیمپ لګول شوی وو چې د عادي خلکو لخوا اټیا کړل شوي وینه زیرمه کړي. د پښتونخوا د وینې زیرمې د چمن څانګې موصول رحمت الله اڅکزي ووي وي ډیوه ته وویل چې یوازې د روژې په میاشت کې د دوی لپاره 300 تیلې د وینې ضرورت دی چې د بیړني آلاتو په چپه د وینې په مختلف پنا جوړۍ کې مبتلا کوشیانو ته دوی هر میاشت به لازمي ورکوي.
تقریبا 300 تیلې وینه وباسو، نو په مټ د پروژې کې موږ دا کار په دغه کو نه ولې دا پروژه کې خالص موږ سره تلسمیا کښنان ته ټرین کتل چې رجسټر کتلای چې یو نیم سل زمره د تلسمیا کښنیان رېجستره دي، نو دا وین به موږ چې دایره خایمر به ورپرکوو ولست دي. دا وین به د تلسمیا کښنیان د په شل شپې په 15 شپې کې هر کښنی وین غواړي نه
وین اتیا کولو په محل په ځاش مر ځوانان سره راغون سی وو سینه یوازې په خپل وین استله، بلکې و نور ځوانانو ته هم وین اتیا کولو پیغامونه ورکول. د سیمې د مدني ټولنې یو فعال غړي نجبدین اسفزي په دغه محل وویل
د افغانستان سم مریضان اغلی تقریبا شپږ یا وټلې دی وینې ویړ مرشتنم ځو وکړه، نو دا د وینې یو غټ مرکز دی په چمن شار کې د پښتونخوا بلډ بینګ دی تاج روډ باندې دی. د ټول پښتون او افغانان څخه خواست کو دروژې پر داوا تورج پات دی تاسو مسلسل راځي خپل وینې ورکې دلته جمع کی زکه په مختلفه نه جوړیان کې دا وینې برته بلډ بینګ ورکې د چا دا او پوزېټیو د چا دا او نیگیټیو د چا دا ای پوزېټیو زکه د وینې ډیر سخت ضرورت دی.
په دغه کیم کې یو داسې ځوان چې نوم یې عبدالمنان اسفزی و هم موجود و چې د ده په وینا د ضرورت په وخت وین اتیا کولو سره سره هر کال د روژې د میاشتې مخکې هم خپله وینه باسي.
قدرته وایم چې د شلو کالو څخه به زیات کیږي کم نه کیږي، زه دا وینه هغه د ایمرجنسی په صورت کې خو هر وخت ورکوم، لیکن دغه د روژې څه واته ورځې 15 ورځې مخکې چې دغه کم کیمپ لګیږي په شل کال زما نه په یادېږي چې ما دا وینه پرې ایښې زیات من ورکوم.
په چمن سرجه شار کې د دغه پښتونخوا د وینې زیرمې څخه نه یوازې ځایي خلک د ضرورت په وخت بېله څه قیمت وینه ترلاسه کوي، بلکې د افغانستان څخه د چمن له لارې د علاج لپاره راتلونکي مریضان او هر میاشت د وینې ضرورتمند تلسمیا په ناجوړي مبتلا کوشنیان هم په لوی تعداد کې د دغه زیرمې څخه وینه ترلاسه کوي. ډاکټران وایي چې د صحتمند انسان دپاره په هر شپږ میاشتو کې کم از کم 1500 سیسي وینه ایستل پکار دي چې په بدن کې د نوې وینې جوړېدو څخه هغه انسان د مختلفو ناجوړۍ څخه خوندي پاتې کېدای سي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی دا یو ستا خبري خپرونه هم په دې ځای کې پای ته رسیږي. د دې خپرونې په وړاندې کولو کې ټیکنیکي اړخ باندې زموږ سره همکاران وو سلمان خان او منصر وو واسکو او بیل هم. دا غی مننه کو د ډیو ریډیو د ټولو پروګرامونو خبرونه او د دې سره سم نور یو شمیر خبرونه راپورونه مرکه تاسو د ډیو ریډیو په پاڼه باندې www.voadioradio.com باندې کتئ شي او ریډیو هر وخت دغه لوستئ شي. تاسو نو خپل اجازه خوش پولري د لافمان.